دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي د زبوري وال کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصری در خبرو خو تر هغه وړاندې مو خبرونه ته پام راړو. د مهمو خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا په شانګله کې ځانمر ګبرید د 15 چنایانو په ګډون شپږ تنه وژل دي. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په تربت کې یو پوځي او څلور وسلوال وژل شوي دي. او د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا له ایرانیو چارواکو سره د لیدو لپاره تهران ته سفر کوي. اوس بشپړ خبرونه. نن د خیبر پښتونخوا د شانګلی په بشام سیمه کې د چنایانو پر موټر په ځانمرګ برید کې 15 چنایان او یو پاکستانی ډرایور وژل شوی دی. د بشام تانی اسیچو بخت ظاهر مشال رډیو ته ویل چې دا پېښه هغه مهال شوی چې ځانمرګي خپل لبارودو ډک موټر د چنایانو انجینرانو له موټر سره ټکر کړ. په وژل شوی کې یو چنای شزه هم شامل ده. د پولیسو په وینا د انجینران له اسلام آباد څخه د داسو ډیم پر لور روانو. تر اوسه د پیش زموري چانه د منلي. بل پلو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې د چین سفارت تورغلی او له هغوی سره غمرازي کړی ده. د وزیر اعظم له دفتره په خبرسوي بیان کې ویل شوی چې شهباز شریف د چین سفیر ته باور ورکړی چې دوی به د دې پیشې چټکې پلټنې کوي او پکې شکیلو کسانو ته به سخته سزا ورکوي. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په تربت کې یو پوځي او څلور وسلوال وژل شوی دی. د پوځ د اړیکو څانګې ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې بیګا د کیچ ضلع په تربت سیمه کې وسلوالو د سمندري ځواکونو پر اډه د برید هڅه کوله خو د دوی په وینا دغه برید یې ناکامه کړی او څلور وسلوال یې وژلی دي. د پوځ په وینا په ځوابي کاروایي کې یو امنیتي سرتیری هم وژل شوی دی. تر دې وړاندې د پاکستان بحري ځواک پر ټولنیزو رسنیو خپور کړی بیان کې ویلي چې برید 15 وسلوالو کړی وو او دا یی چې 15 واړیا وژل دي. بل پلو د بلوچ بلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ رسنیو ته په لیږلي بیان کې د دې پیښې ذمہواري منلې ده. مشال رادیو په تربت کې د بیګانی برید په ترڅ کې د مرګ ژوبلې په اړه د ادعاو په خپلواک توګه پخلی نسی کولی. د بلوچستان اعلی وزیر وایي ک د سرکاري سکولونو غیر حاضر استادانو په یو میاشت کې خپل حاضری باوري نکړه نو لدندوبه لری کړي. سرفراز بوکټي د مارچ پر 15مه یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د سوبې سکولونو شاوخوا 2000 استادان غیر حاضر دي. هغه زیاته کړه چې ډیر زر به 10000 نوي استادان هم په عارضي توګه برتۍ کړي. د وزیر اعلی په پرونی غونډه کې د غیر حاضر استادانو پر ضد د اقدام په اړه د سوبې د تعلیم ځانګړي سیکرټري سالی ناصر مشال رادیو ته ویل
د دې ورټینګ فورن بعد ډیټا او مشترکه را شروع شو چې کوم ډی سی او ټی اوس شو کازو زده شروع کړی دي. موست پروبلی کوم ابسنټیز دي هغه بیا فورن ګرځ حاضر سی به د نو کریز فارغ سی.
بلخوا په بلوچستان کې د استادانو اتحادی مشر سید مجیب غرشین ویلي چې باید حکومت د تعلیم معیار شکولو او د استادانو د برتی کولو په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو لخوا د څلور نیول سویو خبریالانو لډلې د درو هغو د خوشکېدو خبر ورکړی دی. د مرکز پرون په یو بیان کې ویلي چې په کندوز کې د طالبانو استخباراتو د تلو نیوز او پژواک خبری اجانس خبریال ایمل کاکړ، د کلید رادیو خبریال عتیق الله رحیمی او یو آزاد خبریال عبیدالله احمدی د اتوار په ورځ هغه مهال نیولی و چې د یوې غونډې په اړه د راپور جوړولو لپاره د والی هوټل ته ورغلی ول. بیان زاتوی چې طالبانو همداراز د رائے فردا ټلویزیون خبریال اسلام الدین صاحب زاده احزار کړ او لا څلور واړو یا پلټنی پیل کړی. د خبریالانو مرکز وای آزاد خبریال عبیدالله احمدی تر اوسه نه دی خوشی شوی. د ایران ځای رسنی وایي ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې او امریکا لخوا د ترهګرۍ ګرځول شوې ډلې حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا له ایراني چارواکو سره د لوړې کچې غونډې لپاره تهران ته لاړ سي. د ایران سرکاري خبری اژانس ایرنا ویلي ټاکل شوی چې په قطر کې اوسېدونکي اسماعیل هانیا د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور چارواکو سره وویني. د سفر په داسې حال کې کېږي چې د مارچ پر 15مه د ملګرو ملګرو ملتونو امنیتي شورا د یو قرارداد لاري د اسرایل او حماس ترمنځ د سمدستي اوربند اوشتنه وکړه. امریکا د قرارداد منځریدو په اړه په غونډه کې برخه وانه خسته. د امریکا نه شاملېدو اسرایل خفه کړي او هغوی په نتیجه کې روانونی واشنگتن ته د لوړ پړو چارواکو سفر هم په سمدستي توګه منسوخ کړی دی. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. که د خپرونې تر پای را سره وست نو دا رپورټونه به واورئ. د خیبر پښتونخوا په شانګله کې ځانمرګي برید د چینایانو په ګډون شپږ تنه وژلې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغلی او له هغوی سره یې غم راضي کړی ده. د سیاسي چارو یو شنونکی وایي داسې بریدونه د پاکستان په اقتصادي مشکلاتو کې لا اضافه کولای شي.
داسې سمتا په درته واقع چې کوم دي دا ډېر زیات د تشویش وړ دي او دا به ګران شي چې نور ملکونه چې دي هغه دلته پاکستان ته سرمایه راوړي.
د چمن پرلت مشران وایي که پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط عملی کېدو له کبله بیروزګار سوی او خلکو په تشدد لاسو پورې کړ نو ذمہوار به د پاکستان ریاست وي.
موږ نه مجبور کړي چې بیا موږ داسې کارونه وکړو چې د ګورنمنت او زموږ تر مابین سټیټ چیلنج شي او پر امن مظاهره هغه د تشدد خواته ولاړ شي.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د خیبر پښتونخوا د شانګلی په بشام سیمه کې د چینایانو پر یو موټر په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 15 چینایان او د هغوی یو پاکستانی ډرایور وژل شوی دی. د پولیسو په وینا نن غرمه چینایي کارکونکي له اسلام آباد په کوهستان کې داسو ډیم ته روان وو چې یو ځانمرګي له بارودو ډک موټر د هغوی له موټر سره وجنګاوه. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د ضلع شنګلی بشام غریزه سیمه کې په شارع قراقرم د چین انجینرانو په ګاډي هغه وخت چاودنه شوې کله چې د بشام پر روډ کوهستان داسو ډیم طرف ته روانو. د بشام تانی پولیس مشر اس اچ او بخظاهر مشال لیډ ویل چې د لاهور ناله په مقام چاودنه وروسته ګاډي لاندې 100 فوټه جوړې کندې ته پریوتو چې په کې شپک تنان وجلې شوې.
خودکش
کری پولیس وایي چې د چاودنې وروسته امدادي کارونه شروع کړی شول. مړي نږدې هسپتال ته رسولې شوی. د غسیمه کې د لټون اپریشن هم شروع شوی دی. 100 ساعته پورې د بشام شارع قراقرم بند کړی شوی. د چاودنې ذمہواري تر دې دمه چا په سر نه ده اغستې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو اوردل چې د شانګلی په بشام کې ځانمرګي برید شوی، 15 چینایان او یو داوی پاکستانی ډرایور وژلې دي. په اسلام آباد کې خبریال نظر الاسلام زموږ له همکار اسرار الله مومن سره په خبرو کې ویل چې په داسو کې نننۍ برید هم پر داسې موقع سوی دی چې هم نن د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې چین غواړي د پاکستان چین اقتصادي راهداري دوهم پړاو پیل کړي.
نن شهباز شریف په اسلام آباد کې یو تقریب کې خطاب کول او په هغه کې هغه بیا د پاکستان د صنعت د پرمختګ لپاره کوم پروژې دي دا ډېر مهم غونډې دي. هغوی په دې کې خاصه باندې ذکر وکړو چینیان د پاکستان د سی پیک فیز 2 کې ډېر دلچسپي اخلي او هغوی غواړي چې زر تر زره چې کوم نورې پروژې دي او د دې نه علاوه چې کومې د ځان اختیار پروژې دي هغوی باندې زر تر زره کار وکړي. تاسو ته په دې باره کې دا علم دی چې پاکستان په دې وخت د اقتصادي تور باندې مشکلات سره مخ دی. هغوی اوس بیا آئین صاحب ته رجوع کوي او په دې مینځ کې د چین له علاقه د اقتصاد په دغه کې همکاري د پاکستان لپاره ډیره مهمه ده. که تاسو وګورئ نو په یو داسې وخت کې پاکستان کې هیچا هم سرمایه‌کاري نه کول، نو چین خپل خدمات پیش کړو او تقریبا $10 بلین پروژې چې په پاکستان کې چار پلی چې کومې تر اوسه پورې $1.2 بلین پروژې چې کومې دي هغه تقریبا مکمل شوې دي. اوس چې بیا د شهبا شریف دی بیا حکومت راغلی دی او دوی زیات دلچسپي اخلي چې سی پیک بیا ریوایو شي او په داسې وخت کې د چینی تنصیبات باندې حمله کېدل دا یو ښکار مثال دی چې دا ترازر تنظیمونه چې دي دوی دا نه غواړي چې سی پیک په دې ریجن کې بیا چې کوم دی هغه
نظر څنګه چې تاسو ویلي چې ځنی وسلوالې ډلې نه غواړي چې په پاکستان کې دغه سی پیک پروژه غا مخې ته لاړ شي، نو تیر وختونو کې هم زیاتره بریدونو د قسمه هغه زمواري هم بلوڅ آزادې غوښتونکو وسلوالو ډلو منلې ده، نو څه ګوري چې دغه بریدونه آیا دغه پروژې ته تاوان رسولې شي که څنګه؟
چې کوم دی هغه د ترازرې چې کوم حملې دا ډېر حساس غني، نو د دې قسم ته بریدونو سره د دې هغه پروګرس چې کوم دی، د دې هغه سپیډ چې کوم دی، په هغه کې ډېر زیات کمی راځي او کم اقتصادي چې کوم پروژوي د هغې چې په سپیډ کې کمی راشي نو هغې له هم دواړو ملکونو ته ډېر زیان رسېږي. ولې چې په موږ ګورو چې کله دا پروژې شروع کړې وې نو په هغه ټیم کې د روپۍ او د ډالر چې کوم تناسب و هغه کم و، اوس چې کوم دی هغه ډېر زیات سیوا شوې ده. یو پروژې کوم چې په دو کلنو کې مکملېږي هغه چې په 2 کلنو ته رسېږي نو د هغه بیا خپل چې کوم دی اکونومیک سرمایزي هغه مخې ته راځي. پخپله
پاکستان کې دا وخت حالات دي، سیاسي بې ثباتي هم دا غلا سر ته نه رسېدلې، بلخو به په خیبر پختونخوا کې په بلوچستان کې د غبرډون ډیر سیوا شوی، نو په داسې حالت کې په پاکستان کې سرمایه کاری کول لا څومره ګران دي؟
نو دا حکومت چې راغلی دی نو دا د نفسه په دې اګزنسي کې ډیر اضافه شوی دی. موږ ګورو یو واقعا په گوادر کې کیږي او د هغه نفس الته په علي وزیرستان کې واقعا کیږي، بیا پرون په تربت کې واقعا کیږي او بیا نن په چینیانو باندې ډایرکټ حمله کیږي. نو دا څه سمتا په در په واقعا چې کوم دی دا ډیر زیات د تشویش وړ دی او دا به ډیر ګران شي چې ملکونه نور ملکونه چې دی هغه دلته پاکستان ته سرمایه راوړي. زه به لږ دې نه یو اډوانس سټیج کې لاړ شم که موږ ګورو نو دا واقعیت نه صرف په پاکستان کې بلکې موږ کتو په افغانستان کې واقع وشو. دا ماسکو کې کیږي نو دې نه موږ دا سبق اخستو دي شو چې دا قسم ته واقعیت چې دی د ټول د خصه چې کومه ده هغه په خپل تو لکه کې اخستو ده.
د دې مخنیوي لپاره کوم پاکستان حکومت چې کوم ګامونه دی هغه ته څنګه ګوري؟
ګوري سر کوم ګورو د پاکستان حکومت د نن نه بلکې د ډېر وختونو نه د دې طرحه د لو خلاف اپریشن شروع کړی دی. کا خو هغه چې دی خو هغه دی لوی خو هغه دی اړوي یا نور داسې ګوندونه یا داعش خو تر اوسه پرې کوم ګورو نو پاکستان یو هدا پورې کامیاب شي چې هغه حملو کې اغه ته زوال دې کمې راشي خوب مکمل توګه باندې پاکستان کو مونږ ګورو ته د شلو کلم راځي په ترګره خلاف جنگ کې لږه چې پاغه کې د دې تقریبا یو لکه پورې کسان فوجان سکیورټی فورسز پولیس د هر کاران وګړي شوی دي. خو پاکستان د دې ترګرو حملو یا د مخنیوي باندې مکمل تور باندې قابو نه موندلې.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاس بلوس بلدون پالې ډیلی بلوس لبرشن ارمی تیر شپه په تربت کې د پاکستان د سمندري ځواک پر اډا وسلوال برید کړی دی. خو پوز ولې دي چې د ټولو بریدګرو په وجلو یې هغه برید ناکام کړی دی. د پوز د اماډیکو اداري نن په یو بیان کې ادعا کړې ده چې په ځوابي عملیاتو کې 4 وسلوال وجلې دي او بلخوا د وسلوالو په برید کې یو امنیتي سرتیری هم وجل شوی دی. په دې اړه نور حال ایوب ترن راکوي.
د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ای ایس پی آر لوري ویل سی دی چې د کوټ څخه 250 کیلومتره لري و سویلي لور ته د بلوچستان د ضلع کیچ په تربت شار کې د وسلوالو بریده د ناکامۍ سره مخ کړی دی. د مارچ په 16 نیټه د ای ایس پی آر لوري په خور سوي یو بیان کې ویل سی دی چې ځینو نصرګندو وسلوالو کسانو په تربت کې د بری یا سمندري فوج پر اوایي میدان تیر شپه برید کړی وو. کوم چې د ای ایس پی آر په خبره د ناکامۍ سره مخ کړی او په پیښه کې څلور وسلوال وژلي دي. او دغه ډول د وسلوالو سره په نښته کې یو امنیتي سرتیری نومان فرید مړ دی، څوک چې د پنجاب صوبې د مظفرګڑھ اوسېدونکی وو. په دې اړه د مکران ډیویژن کمشنر سعید عمرانی و مشال ډیډو ته وویل چې په تربت کې وایرپورټ ته نږدې چې کوم برید تیر شپه سوی وو، هلته اوس د وسلوالو په ضد عملیات و سر ته رسېدلی دي. خو د نوموړي په خبره چې د وسلوالو څخه یې په لویه کچه درنه او نور چاودېدونکي مواد ترلاسه کړي دي. بل پلو ته بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای مجید برګیټ د کیچ د برای شپې د برید ذمواري قبله کړې ده. په ټولنیزو رسنیو په خبر سوي یو بیان کې یادې وسلوالې ډلې لخوا ویل سوي دي چې د مجید برګیټ وسلوال د تربت و نیول ایربیس یا هوایي میدان ته داخل سوي دي. د شپې ناوخته په بیان کې زیاته سوي وه چې د فوج په ضد په کامیابۍ سره دوی عملیات روان کړي دي او دوی د تربت د عملیې ذمواري قبلوي. هلته د تربت څخه د راغلو اطلاعاتو له مخې د ایرپورټ شاوخوا برخو کې تر شپې ناوخته پورې د ډزو او چاودنو اوازونه اورېدل کېدل، کوم چې سهار مال بند سو. په دې ترڅ کې د پاکستان د بری فوج لخوا په ټولنیزو رسنیو په خبر سوي یو بل بیان کې ویل سوي دي چې د تربت د هوایي میدان سره جوخت پر نیول ایربیس د وسلوالو برید د ناکامۍ سره مخ کړی دی. د تربت په دې پیښه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د بلوچستان الله وزیر سرفراز بوکټي خواشنی ښکاره کړې او د ترګوي ښکاره پیښه ګڼلې ده. په جلا جلا بیانو کې د جګپړو چارواکو زیاته کړې ده چې امنیتي سرتیرو پر وخت عملیات کړي او د ترګري هڅه ناکامه کړې ده. د دې حکومتي وکتارانو په خبره چې تر څو د یواز څخه ترګري مخلنی وي ختم کړي، تر هغه وخت پورې به دوی په قرار نکشینی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بنو درګری ضد پولیسو پرون د ملي جمهوریت غورزنګ یو غړی رحیم داوړ نیولې ده. پر نوموړي تور دی چې د فروری پر لسمه یا په میرانشاه کې پرمتی ځواکونو او پولیسو ډزې کړې دي، خو ان ډی ایم دا تور ردوي او وایي پر ځای دی چې حکومت پر یاد نیټه د امنیتي سرتیرو په ډزو د دوی د څلور ملګرو د وژنې او د یو شمیر نورو د ټپي کېدو په پیښه پلټنې وکړي او اغیزمنو ته انصاف ورکړي، برعکس د دې ګوند پر ځپلو پسې راخستې ده. تفصیلیا د عمر وزیر په ریپورت کې.
ملي جمهوریت غورزنګ ان ډی ایم په وینا تر هغه زیات پولیسو د مارچ په 15مه د ان ډی ایم غړي رحیم داوړ نیولې. د نوموړي وکیل افتخار دورانی او غورزنګ مشران وایي چې په خور های کورټ میرام شاه احتجاج په دوران د ډزو په کیس کې ملي جمهوریت غورزنګ مشر محسن داوړ ته د 18 اپریل پورې عرضی ضمانت ورکړې او د رحیم داوړ د گرفتاری وړاندې ضمانت درخواست عدالت پرون خارج کړ او پولیسو گرفتار کړ. چنان باید تر هغه زیات پولیسو ته په جوډیشل ریمانډ سپاري. محسن داوړ او ملګرو باندې پولیسو میرام شاه کې د فروری لسمه چاوڼې مخې ته د ډزو پیښې مقدمه جوړه کړې. ان ڈی ایم وای چې د دوی مشر محسن داوړ او ملګرو یې د فروری په لسمه انتخاباتو نتیجو بدلولو ضد احتجاج کاوه چې امنیتی سرتیرو د چاوڼې مخې ته ور باندې ډزې وکړې. په پیښه کې د ان ډی ایم په وینا څلور کارکنان وژل شوي او د داوړ په ګډون سوارلس ژوبل ول، خو امنیتي ځواکونو لا هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولې. محسن داوړ او ان ډی ایم مشرانو لخوا د ګوند په رسمي فیسبوک پاڼه ویل شوي چې پر ځای د دې چې ورته انصاف ورکړي، د دوی ملګري وژل شوي ژوبل شوي او د پیښې مقدمه هم پر دوی جوړه شوې. دوی ویلي چې قانون د هتیار په ډول استعمال روان دی. د ان ڈی ایم خیبر پښتونخوا صوبائی جنرل سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې د ولس د رائے د ژغورنې په هڅه کې ور باندې د چاوڼې مخې ته ګولې وورول شوې. نن جیلونو ته هم د دوی ملګری لیږي، خو دوی به آئینی او قانوني جنگ کړي.
دا جوتای دی، دا ظلم دی. په چار خدا وچا چا ګولې ورول یوه د هغه خلاف اف آی آر شوی وای، خو نه کې مړ شوی خمیږي ملګری زخمیان شوی دی میش دی او هغه په پوسا اف آی آر خنن په مشکټ کې جو اف آی آر خده دشتګردې او د سیونټي جو خپل دی قانون د عدالت تلیارې خپل جنگ مختبیای او میش خو لګیای چې چا ګولې ورول یوه لیدي پاغه پند خپل اف آی آر کټ کې او عدالت تلیارې د انصاف برته کوستل د
د ان ڈی ایم لخوا د پیخه مقدمه د انتظامیه په ذمہ وارو چارواکو د ایرولو درخواست هم عدالت ته شوه، خو لا هم په هغه کیس کې پرمختګ نه دی شوه. کسا هم امنیتی ځواکونو لا هم د هغې پیښې په اړه غبرګون نه دی ښوولی. خو د 10 فروری څو ورځې پس د میرامشاه پولیسو یو چارواکي سید جلال هلته د این ډی ایم احتجاج کوونکو ته وینا کې بیا ویلي ول چې د 10 فروری پیښه کې هیڅ پولیس سرتیری ته مرګ ژوبله نه دی اوښتی. خو وروسته په عدالت کې پولیسو لخوا بیان کې بیا ویل شوي ول چې د 10 فروری پیښې مقدمه د ګوند مشر محسن داوړ، ذیلی صدر اسد داوړ، رحیم داوړ او نورو باندې شوې. این ډی ایم غړو، پلویانو او د غلطه ځایي قبیلو د 10 فروری ډزو زید د روژې میاشتې پیل پورې مظاهرو ته دوام ورکړی و. دوی ویلي چې د اختر پس به بیا خپلې مظاهرې جاري ساتي تر څو یې چې انصاف نه وي موندلی. این ډی ایم د قومي اسمبلی وه او صوبایي اسمبلی په 200 کو د سره انتخاباتو درخواست هم الیکشن کمیشن ته کړې. دوی دریز لري چې انتخاباتو کې هلته د رایې په مرکزونو وسلوال بریدونه شوي ول، د رایې پاڼې او بکسې سوځول شوې، غلا شوې، نتیجې بدلې شوې، منلو ته یې تیار نه دي. خو الیکشن کمیشن پاکستان کې په عمومي ډول انتخاباتو کې درغلیو په اړه خپل بیان کې ویلي ول چې انتخابات یې په صفا سوترا ډول ترسره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د جنوبي وزیرستان د انګور اډې لار د وو ورځو تر تړل کېدو وروسته پرون بیرته پرانستل شوه. د سیمې نظامي چارواکي مشال رډي ته د دې خبرې پخلی کړی دی. په انګور اډه کې له 13 میاشتو راهیسې ځایي خلکو احتجاجي پرلت وهلی دی او له حکومته غواړي چې د سیاحت، تعلیم او روزګار په برخو کې دی د دوی ستونزې حل کړي. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمیشنر وایي د پرلت له مشرانو سره یې خبرې روانې دي او زر دا چې د سیمې د مهم مسلو د هورې پاړه به یوې هوکړه ته ورسیږي. د اشتیاق مسجد رپورټ او
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډه سیمې اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان او افغانستان چارواکیو له طرفه تړلې شوې د انګور اډه سرحدي دروازه نن د خلکې پیدل تګ روتګ د پوره خلوصا کړې شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ انګور اډه سیمې یو مشر محب وزیر په دغه براکښې مشال رادیو ته ویایي
یو طرف ته د انګور اډې یوه کومي درنه شروع دو او بل طرف ته چې کومې ورځې نه دا د لمنې اټیک شوی دی. د هغې نه بعد اووه ورځې وشوې چې بارډر بند و او نن درېیم په ورځ باندې ګیټ ها کولاو شو، تاګ رو تاګ پې بندې کېږي. د دواړه طرف ته احمد ځای وزیر کوم، کوبل خیل وزیر کوم پروت دی. نیز د دواړه ریاست نه، د دواړه حکومت نه دا مو غوښتنه د ځنې چې مقامي خلک ته توس تکلیف مه ورکوئ. دا کین په پیدل باندې خلک چې کی مدرینی رودري لکه دا من مذاکراتی چې سرګه کامیاب کړی د پیدل خلک د پوره لیار کولاو کړه نو انده د پوره په چار دو چې دا کې بیا رو کاوټ پیدونه شي او دا خلک خپل تاګ رو تاګ د دې دایلی مسلسل او بیا یې داسې مشکلاتی نه چې پیدا کیږي چې هغه شکار میژ نه وي.
د انګور اډه احتجاجي درنه یو مشر جنت میر ساکب ویایي چې د 13 میاشتې راسې د سیمې اوسیدونکي په احتجاجي درنه کښې پلاتې وهلې دي خو حکومتي چارواکي یې غوښتنې منلې ته تیار نه دي.
انګور اډې په پیله باندې 15 میاشتې دوه ورځې وشوې چې دا قومي ځایي خلک د خپل حقوق د پوره درنقشې نه ولیدو. زموږ په غوښتنې کې تعلیم، ورسره هیلث، بجلی، سړک، کسټم ټرمینل نه مقامي خلک ته پاک مراد ورکول، ورسره نیټورک بحال کول او دلته میز په دغه لوکل خلک باندې پاسپورټ ویزا لګو کول دا میز نه مني او ورسره چې کوم د میز ته علاقه ای خلک دا یغه د پوره د پاندې د بانګي کې چانس ورکول دا د میز غوښتنه دي. حکومت زمینه مطالبه کې مې دي دا نه مني.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر سره د انګور اډه تړلې شوې دروازې او د انګور اډه احتجاجي درنې غوښتنې په باره کښې تماس ونیولې، هغوی په ځواب کښې وویل
دا بس داسې و مخکې ورځو کښې چې هغه انسیډنټ شو که نه پاکستان ایر سټرایک شو کړه نو د هغې په نتیجه کښې دا ګیټ بند شو. نو نن یې کولاو کړو دا پیډسټرین دغه دپاره پیدل دپاره چې دی نو کولاو شو، مذاکرات کامیاب شو او لاره کولاو شو.
دا کومه احتجاجي درنې والی چې دي نو دوی پسې مونږ مشران ایلډرز لګولي دي چې جرګه وکړي او دا مسله حل کړي او دا دغه لار کولاو شي. نو انشاءالله هوپ فل یو چې کولاو به شي او مشران پکې لګیا دي، خبرې مبرې پکې کوي، مذاکرات روان دي.
یودا دوی چې د انګور اډا سیمه او سي دین کې د تیر کول نومبر 12 مې راسه په احتجاجي درناکشه پلاتای واهلې دي د دغه احتجاجي درنه مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر سومره پورې د پاکستان حکومت چارواکیو د دوی او تلس غشتنه منلې نه وي تر هغه وخت پورې وو د دوی احتجاج راوون وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد تیر کال پیل سوی پرلت لا هم روان دی. د پرلت مشران وایي په روزه کې یې هم د خپلو لږ شمیر ملاتړو په مرسته پرلت ته دوام ورکړی دی. د دوی په وینا د پاکستان حکومت شرطونه د سیمې زرګونه خلک بېروزګاره کړي دي او ځینې یې حتی د ماښام ډوډۍ ځانته نسي پیدا کولی. د پرلت مشران زیاتوي چې د پاکستان ریاست دي د دوی مجبوری ته وګوري او د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو. د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزې پر ضد روان پرلت اوس شپږمې میاشتې ته اوښتې، خو لا یې هم غوښتنې نه دي منل شوې. د چمن د تجارو د اتحادیې یو مشر او د پرلت مخکش صادق خان اڅکزي د مارچ پر 15مه مشال راډیو ته وویل د پاکستان له واکمنو سره د هغو لکونو ماشومانو او میرمنو غم هم نسته چې پر دوه وخته ډوډۍ توان نه لري. دویل د زیاتې سوی ګرانۍ او روزي د ضرورتونو لکبله د بیروزګارسو خلکو مشکلات لا زیات سوی دي. صادق خان څنګه زیاته کړه چې دوی د پرلتوالو د اسانۍ لپاره په روزه کې یوازې منتظمین پریشي او نور خلکو ته په آرامه د روزي نیولو ویل دي.
دلته بار بار پر موږ باندې دز سوی دي، بار بار د درنې د خلک مولو پلانینګونه سوی دي، شیلینګ سوی دي، هغه سکورټي د لغړی احتیاط د درنې منتظمین خالد علی ناس دي. نور موږ خلکو ته بالکل دا اجازت نور کو چې دی راسي 15 ورځې بعد به بیا ته وګوره. شاید
صادق اڅکزي زیاته کړه چې غربت ځپلی او له تیرو شپږو میاشتو راهیسې بیروزګاره ناست خلک نور بې زغمه سوي دي. د ده په وینا وړاندې هم څرګنده کړې او اوس بیا وایي چې که خلکو په تشدد لاس پورې کړ نو د ده په وینا ذمهوار به د پاکستان ریاست وي.
موږ خالي امن ساتلی دی، دا مې ګناه ده. که بیا موږ په بدامنی کې لاس ووایي، که بیا موږ وداس شانت لاس واچاوي چې هغه بز مژم د خپل ځانو تاواني د حکومت بم تاواني مرج نه مجبور کی چې بیا مژ داس کارونه وکړو چې د ګورنمنت او زمرد مابین سټیټ چیلنج سي او پر امن مظاهره هغه د تشدد خواته ولاړ سي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لګولې دي. حکومت دریز لري چې پاکستان او افغانستان دوه بیل ملکونه دي او ترمنځ یې تګ راتک باید په پاسپورت او ویزه وي. د دوی په وینا بلې دا ګام د خپل ملک د امنیت ټینګولو او د کاچاګ مخنیوي لپاره اخیستې دي. خو د چمن پرلتوال وای د پاکستان حکومت دی د پخوا په څیر دوی ته پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړي. د پاسپورت او ویزی شرط عملی کېدو له کبله په چمن کې هغه په زرګونه خلک بیروزګاره سوي دي چې په ورځ بیا پر دې پوله سامانونه وړل راوړل. نور محمد له دوی څخه یو دی. دوی وای په کور کې شپاړه ستنه لري او دوی ورته له تیرو شپږ میاشتو راهیسې د بیروزګارۍ له کبله پر کور ناست دی. د پاکستان لخوا د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کېدو نه یوازې په چمن او شاوخوا سیمو کې په زرګونه خلک بیروزګاره کړي دي، بلکې له افغانستان سره تړلی کاروبار یې هم خورا متاثره کړی دی. په کوټه کې یو دکاندار وای
د تیرو شپږ میاشتو راهیسې کم پاک افغان بارډر بند دی، نو حتی زموږ د کوټ کاروبار هم سره ختم شوی دی. داسې اوبه لکه موږ سم بیروزګاره وي کاروبار یې د مخه سي په هفته کې به 15 لکه سودا کېدله، اوس به زه دا درته وایم 20,000 روپۍ هم نه پر کېږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. د خبرونې نیمای ترغلیو د مهمو خبرونو لنډی سم پام راړو. نن د خبر پښتونخوا د شانګلې په بشام سیمه کې د چنایانو پر موټر په ځانمرګ برید کې 15 چنایان او یو پاکستانی ډرایور وژل شوی دی. د بشام تانی اس ایچ او بخت ظاهر مشال راډیو ته ویل چې دا پیښه هغه مهال شوې چې ځانمرګي خپل له بارودو ډک موټر د چنایانو له موټر سره ټکر کړی دی. په وژل شو کې یو چنای ښځه هم شامل ده چې د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په تربت کې یو پوځي او څلور وسلوال وژل شوی دی. د پوځ د اما اړیکو څنګه ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې بیګا د کې ضلع په تربت سیمه کې وسلوالو د سمندري ځواکونو پر اډه د برید هڅه کوله خو دوی دغه برید ناکامه کړی او څلور وسلوالې وژل دي. بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د دې پیښې ذمہواري منلې ده. د بلوچستان اعلی وزیر وایي ک د سرکاري سکولونو غیر حاضر استادانو په یو میاشت کې خپل حاضری باوري نکړه نو له دندو به لری کړي. سرفراز بوکټي د مارچ پر 15مه یوې غونډې ته ویل چې د صوبې له سکولونو شاوخوا 2000 استادان غیر حاضر دي. هغه زیاته کړه چې ډیر زر به 1000 نووي استادان هم په حاضری عرضي توګه برتی کوي. بلخوا د بلوچستان د استادانو اتحادیه مشر سید مجیب غرشین ویلي چې باید حکومت د تعلیم معیار ښه کولو او د استادانو د برتی کولو په اړه خپل ژمنه پوره کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو لخوا د څلور نیول سویو خبريالانو له ډلې څخه د دروغه د خوشکېدو غوښتنه کړې ده. د مرکز پرون په بیان کې ویلي دي چې په کندوز کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خبريالان هغه محل نیول سوی چې دوی د شاروالي هوټل ته ورغلي وو. د ایران ځای رسنی وایي ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې او امریکا لخوا د ترهګر ګرځول شوی ډلې حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا له ایرانی چارواکو سره د لوړې کچې غونډې لپاره تهران ته ولاړ. مشال ریډیو ته غوږی استوریدونکو راځو د پاتې رپورټونو پر لور. د ملګر ملتونو امنیت شورا د غزې د جګړې له پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره د اسرایلو او حماس ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. امنیت شورا دا غوښتنه پرون په منظور کړې او قرارداد کې وکړه. دې قرارداد ته امریکا رایه ور نه کړه خو د شورا نورو ټولو غړو 14 غړو یې په حق کې رایه ورکړه. امریکا په دې اړه د امنیت شورا مخکنی طرحې ویټو کړې. احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې بیګا تصویب شو د روژې په مبارکه میاشت کې د داسې ډزبندۍ غوښتنه شوې چې پایله یې د غزې په تړانګه کې دوامداره او د اوږدې مودې اوربند وي او همداراز حماس او نورې وسله والې ډلې باید هغه اسرایلي وګړي بې له کوم قید و شرطه خوشي کړي چې د اکتوبر د 8 نیټې په حمله کې یې ارغمل کړي وو. امنیت شورا د غزې د جګړې لپاره د لومړي ځل لپاره په غزه کې د اوربند په پلوي رایه ورکړه. د پریکړه لیک ته چې طرحې الجزایر د سویس، سلووینیا، جاپان او جنوبي کوریا په ګډون د څو هیوادونو په ملاتړ وړاندې کړې وه د امنیت شورا له 15 غړو 14 مثبتې رایه ورکړې. متحدو ایالاتونو چې د اوربند لپاره پخوانی پریکړه لیکونه یې ویټو کړي وو د پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه. اسرائیلو پر دې پریکړه لیک خپګان خودلی او په غبرګون کې واشنگټن ته د یو جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر کنسل کړ. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویل چې د امنیت شورا پریکړه د جګړې او د برمتو د خوشي کېدو هڅې زیانمنې کړې. نتنیاهو وایي دا پریکړه لیک حماس هیله من کوي چې نړیوال فشارونه به دا امکان ورته برابر کړي چې د اسرائیلي برمتو له خوشي کولو پرته اوربند وکړي. خو متحدو ایالاتونو وویل چې اوربند یوازې هغه مهال عملي کېدای شي چې حماس د برمتو خوشي کول پیل کړي. خو حماس چې متحد ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی او ویلي دي چې د فلسطیني بندیانو په بدل کې د اسرایلي برمتو د خوشي کېدو په اړه خبرو ته چمتو دی. اروپایي ټولنې هم د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی. د دې ټولنې مشرې اورزولا فان دیر لن تیره شپه پر ایکس شبکې ولیکل چې د دې پریکړه لیک تطبیق د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره ډیر مهم دی. ترکیه د امنیت شورا پریکړه د غزې ترنګ ته د بشری مرستو د بیا پیلیدو لپاره یو مثبت ګام وباله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د امنیت شورا د پریکړې د سمدستي تطبیق غوښتنه کړې. ښاغلی ګوتریش بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دا پریکړه لیک باید ډیر ژر عملي شي او په دې کې پاتې راتلل به د بخښنې وړ نه وي. د امنیت شورا پریکړه لیک د غزې په ترانګه کې د بشري ناورین په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې ده. لبلې خوا سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو نښې یا پلان نه لیدل کېږي. رفح د مصر سرحد ته نږدې ښار دی چې د غزې د 2.3 میلیون خلکو ډېره برخه د اسرایلو د تیرو 2 میاشتو حملو له ویرې هلته پناه اخیستې.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان د شماریت ادارې د مارچ د لومړۍ اونۍ په خپل رپورت کې ویلي دي چې د ګرانۍ شرح د تیر کال د هغې په پرتله 33% زیاته شوې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د روژې په میاشت کې له غریبو کورنیو سره مالی مرستې کوي، خو د مردان پر شمسي سړک د کار موندلو په تمه ناست مزدوران وایي چې بیروزګاری او ګرانۍ ژوند ډیر ګران کړی دی. د عظمت علی شاه رپورٹ اورو.
دا مشال ریڈیو اوریدونکو، عظمت علی شاه یم. دا پاکستان د شماریات ادارې بیرو سټیټسټیک د روان کال مارچ د میاشتې په خپل راپور کې ویلي چې د تیر کال په نسبت سخت کال گرانی 33% سیوا شوې ده، د کومې لوجې چې د عام اولس ژوند اغیزمن شوې ده. دا محل د مردان شمسی روډ باندې موجود یم، چرته چې د مزدورانو دیاړیمار لپاره یو ځای جوړ کړی شوی دی. هلته کې بعد دغه دیاړیمار سره خبرې کوو. چې
کاکا ول سره خپل نوم راټواله.
زما نوم منیر دی.
تیر دا غرمه ده، اوس پورې دیاړی نشته.
هر دی دا خو لکار سوې مروجه نه چې کوجه کې مونږ ته دیاړی نه ملوي. راشو دلته او تاسو دوه نه
څو بچیم دي.
زما شپږ لونه دي او یو زوی دی. او دا کمایه روزاریه بغیر د مزدوری نه بل پدې
چې مزدوری نیم بیا کور څنګه چلوي.
نو بس پټو ته ساګ ماکس نور ته ذریعہ نشته. بس
دلته یو بل مشروم سره موجود دی، هغه سره خبر کو فاسن اومدی جی.
زمان نوم دی.
فاس کار کوي تاسو؟
بس دا تیړی مزدوری کو جی.
څومره خاندان لري تاسو؟
یلا زمونږه ماس پښپک بچی دی. او بس دا مزدوری کوم لکه بل سره روزګار نه نشته.
نو دیاړي صرف په روزو کې نشته دی کنه؟ نور قلم
دا نه نور ما نه خراب دی ګرانی دا بس پکې نه کیږي. او نو زمونږ په دې دیاړي کار کیږي.
دیاړي سو نه اخلي
دا دیاړي لکه 100 روپے دیاړي د 100 رته نه 100 روپے دیاړي دا باقي کارم نه کیږي. وړ ګران دی، چې ګران دا وړي ګران دی.
صوبائی حکومت کو اعلان کړو چې یاره مونږ په غریبانو لس لس روپے میاش
مونږ ته نه دی ملاو شي. او چې هغه زه ته لږه غته به نزیل پیسې ورکه له اول خو زمک شته نه هلته د سیل دی. دسی
د سزوانان سره موجود دی، هغه سره هم خبرې
کوو. زما عمران
سبق دی ویلی
او جی لسم پاس کړی
ناګین بس دی سبق کولې نه وی.
نو بس کمزوري وای دای پیسونه دا مونږ نه جوړه کولې
بل څه کار وغیرہ دی
نو جی. بس کمزوري ولکه والد صاحب هم دیړي کوله. نو ما شاته هم قتل نو نم دی یاد کړو وی چې د شلو په منګم راوړو چې کار سیستم روان کنه. دا اوس چې کوم حالات لکه دیاړي نشته دی، نه روزه کې شته نه په کوجه کې شته دی. او چې دیاړي ملاوم چې نو زره 100 روپے په هیڅ کېږي نو څلور زره خپل پیسي روزګار پر روان کی. نو موږ صدا غنښته دی
دا بلوز دی تحصیل یوټیلیټی سٹور ته بینک روډ باندې یوټیلیټی سٹور ته تلېما. او ما سره شپګنیم 100 روپے په شپګنیم 100 روپے پروڑا کیږي آغا سرکاری او آغا شپگنیم 100 روپے ما ورکی آغا نو آغا با
یو یو شیز نو ورکی
یو شیز نو ورکی آغا با دی حد تا خبر جولا شده لکه منگ دا چوک دا مزدوران چی دی دا آغی پیسی نشی ادا کولی لکه 1500 روپے 10 کلو رو دا آغا
لکه یو شیز منگ دا نمیلاوی گی چه پیسی تا خوندی و تا جمع گی او هغه له ورګه نو غسیز بتا ته ملاو شي.
دلته وسونه مزدوران دلته په دې دلته ستاسو دی زیکي
یره دی زیکي خو به دا 200 مزدوران وي
دا ټول کار لته دي کنه ډیر کم خلک
کار نه سه یو ځای کې نه سه بل ځای کې
نه تاسو ته وایم نو دلته اوس تعلیم وو. ها زما خو لکه 200 درګه مانګا منی خیلا دا شنکر د دې خو شاله کو کسان راغلي لسه پورې ناشتي او بیا ځکو.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اره.
د هوا د ککړتیا په اړه د یو نړیوالې ادارې په کلنی رپورت کې پاکستان پر دویم نمبر شو دل سوې دي. د چارو پوهان دا د اندیشنې وړ خبر بولی او وایي چې د هواد د پاکولو لپاره پر حکومتي او هم ولسی کچا اقدامات ونسول نو د پاکستان وګړي به په راتلونکي کې له لا ډیرو صحي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ سي. په پېښور کې د چاپیریال ساتنې لپاره د یوې حکومتي ادارې چارواکي وایي د پاکستان مرکزي او هم د خیبر پښتونخوا حکومت د هوا د ککړتیا مسلې د حل لپاره وار لمخه ځینې ګامونه پورته کړي دي. د موضوع تفصیل د شبیر جان په ریپورت کې.
د هوا د ککړتیا او صفای کچه معلومولو نړیوالې ادارې آی کیو ایر خپل د 2023 کال رپورت جاری کړی چې لمخې بنگلاديش، پاکستان او هند د نړۍ درې تر ټولو ککړ هیوادونه دي. پاکستان د نړۍ په کچه د ککړتیا په برخه کې دوهم مقام خپل کړی او دلته د هوا ککړتیا کچه د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د معیار نه هم 16 چنده لوړ ده. دغه ډول پاکستان کې د پنجاب صوبې لاهور ښار په ککړتیا کې د هندوستان نوی ډیلی هم وروسته کړی دی او دغه رپورت لمخې د نړۍ ټولو ککړ خار لاهور ګرځول شوی دی. په پاکستان کې د هوا د ککړتیا کچه معلومولو ادارې پی اے کیو د مارچ په 21مه هم دغه رپورت خپور کړی دی. دا چې ولې آسیایي هیوادونه او بیا په خاصه توګه پاکستان، بنگلاديش او هندوستان کې دا ستونزه تر ټولو زیاته ده نو د ماحولیات او ماهر سید مشتاق شاه مشال لیډو ته وایي
کوم خارجي دي لکه شنګای شو، ټوکیو شو، د هند ته امریکا کې چې کوم دوه درې غټ خارونه دي، هغه شو یورپ کې بیا لندن شو، چاینا کې نو کوالٹی کنٹرول لیول پورا راولای نو ایک بیا دی کلر کوڈنگ کئی چی سو خپل ٹارگٹ سرنی دوشی نو گرین کی راشی چی سو لری لری خپل ٹارگٹ نو باتی شی نو غدا سی تور بخن نو نے رنگ کی راولی نو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش دری وڑا کتا سو گرے اندی اخرنی دغه کی زکر دی چی دی خپل ٹارگٹ نیردو نیردو امنے دی رسی دلی.
یاد رپورٹ دا ہم موئی چی دا هوا د ککړتیا له وجې د هیوادونو کې وګړي د یو شمېر خطرناکو ناروغو سره هم مخ دي او د ژوند اټکل یې هم سبانه سلور کلونه کم شوی دی. پېښور پوهنتون کې د انوایرنمنټل کیمستري څانګې مشر او د ماحولیاتو چارو ماهر پروفیسر ډاکټر حزب الله جان وایي ټول نړۍ کې د هوا د ککړتیا ستونزه روانه ده او هغې د دې مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي او سنجیده هم اغستې دي.
غریب ممالک د دې اړو پام نه لري چې د هوا ککړتیا هم څه مسایل لري او د دې نه به موږ ته څه نقصان راځي. دا پوزا کې د کینسر جوړېدو، د مری د کینسر جوړېدو او د لنګز یا د پیپړو د کینسر جوړېدو دا بیماری ته ډېرې زیاتې جوړېږي. دی ویلې دي څلور کالو پورې دا عمر کمی نو څلور کاله خو د تندرست سړي دپاره د ده عمر کې کمی راځي. خو که یو کس د دې نه مخکې هغه بیمار وي، هغه آستما وي، دمه وي، پوزې یا د مری پیپړو بیماری وي نو د هغې عمر کې تر د 10 کالو پورې هغه کمی راځي.
دا چې ردی مخنیوي سرنګ کې دی شي نو نوموړی وایي چې باید ونې بوټي وکړو او په حکومتي کچه هم او په اولسي کچه هم ځان خبر وساتو او د هغه سيزونو او کارونو نه ډډه وکړو چې د هوا د ککړتیا سبب ګرځي.
دا ټول نه مخکې هو چې مونږه گاډو کې داسې یو کیټالیټک کنورټر وته وي هغه ولګو چې هغه د سلنسر نه کم گیسونه روزي نو هغه ماحول دوسته گیسونه ته هغه بدلی دی نه دا زهريله گیسونه بیا نه روزي. دغه شان د کارخانو کې امدا لګېدلې وي خښتو بټونه دا ټول عوامل دي چې دا په کار چې په دې باندې په حکومتي سطح او په عوامي سطح چې په دې باندې کار وشي کم از کم زاړه ګاډي ختم شي اونې بوټي زیاتې وکړو نو دغه په وجه هم د زراعت او د گیسونه چې دا د اونې راکاږي.
ولې په دې اړه مو شکل د حکومت لخوا پورته کړل شوی ګامونو او هلو ځلو په اړه په خیبر پښتونخوا کې د ماحول خوندي ساتلو ادارې یا انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی مشر سمیع الله خان د ټلیفون د لارې وپوښتل نو دوی ویل چې د مصروفیت له وجې حاضر وخت خبرې نشي کولی او وروسته به تفصیلي خبرې وکړي. خو دومره ویل چې د پاکستان حکومت د هوا د ککړتیا د جدي ستونزې د حل لپاره ګامونه پورته کړي دي چې پکې تر ټولو لومړی دوی د 2015 کال د پیرس اګریمنټ یا پیرس له تړون سره سم په هوا گیسونو تیلو او موادو باندې د خپل انحصار د کمولو لپاره هدفونه ټاکلي دي کوم چې د هوا د ککړتیا سبب ګرځي او دوی تر 2023 کال پورې تر 50% پل د خرابو گیسرو او مواد اخراج به کم کړي. ولې نړیوال لسیت ادارې غوښتن لري چې دا اخراج تر 80% کم کړي. سربیره پر دې په 2019 کې هم حکومت د هوا د ککړتیا کمول لپاره نیشنل کلین ایئر پروګرام یا د پاکې هوا قومي پروګرام هم پیل کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
د پېښور د زری پونتون ملازمین وای چې پر وخت د تنخواه او پنشن نه ورکول کېدو لکبله یا ژوند ګران شوی دی. هغوی د مارچ پر درویشتمو مشال رډی ته وویل چې له څلورو کالو راهیسې له پوهنتون سره پیسې نسته چې له امله یې دا ستونزه جوړه شوې ده. د پوهنتون نظامي په دې اړه مشال رډیو ته څه نه دي ویلي، خو د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر د مارچ پر درویشتمو مشال رډی ته وویل چې صوبا له مالي مشکلاتو سره مخامخ ده. شبیر جان نور حال راکوي.
د پیخور اګریکلچر په هنتون ملازمین وای د 13 شوخه سلور کلونه راسه د فاندز نه لرلو ستونزه را روانه ده. ان په وخت تنخواګانې ورته ملويږي او نه پنشنیانو ته پنشنې، کم چې د پوهنتون تعلیمي ماحول ډېر اغېزمن کړی دی، ځکه استادان د زده کړو پر ځای د تنخواګانو اخیستلو یا نه اخیستلو په فکر وي. د پوهنتون د ملازمینو د اتحادیې جنرال سیکرټري هارون خان وایي،
ګرانې د وژنه هر مرګري هر امپلایز پرې شوی دی. امپلایز زمونږ ورونه زمونږ خويندې چې کوم سره په دې یونیورسيټي کې نوکران دي، او هغه ته ډېر زیات مشکلات دي په رمضان په دې میاشت کې. پنشنونه هم نشته دي، ډېر خلک داسې دي چې دا هغه درو جماعتي وس نشته دي. زمونږ ټوټلی فوکس دی مونږ دې طرف ته تللی یو چې رات پیسې چرته راشي او پیسې چرته نه راشي. نو زمونږ د تعلیمي معیار خو صرف دې ته پاتې شو، دا تعلیمي ادارې دي، دا کارخانې نه دي، دا دوکانونه نه دي چې مونږ دلته سټوډنټانو نه د یو شیز په مت کې د بل شیز په مت کې فیسونه اخلو او خپل امپلایز پی چلو. لیاز دا د سټوډنټانو سره هم زیاتې دي او امپلایز سره هم زیاتې دي.
همدایت سازمان یو بل عہدیدار افتخار احمد وای چې دې کې نه یوازې استادان او افسران شامل دي، بلکې خطه ګریډونو ډېر کمزور او غریب ملازمین او بیا پنشنیانو کې کونډې هم شته دي.
په یونیورسيټي کې ماحول دومره خراب شوی دی چې تنخواګانې تر اخ یکم پوری هم نشتا. او روزه ده، د روزې د وجه چونکی یونیورسيټي انتظامیه دومره نا اهل انتظامیه ده چې تر اوسه پوری دی د مارچ د تنخوا د لپاره کوششونه نه دي کړي. اوس خو پیدا دی یکم د اپریل تنخوا خیبر
پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان نو پختل نو دوی مشال لیړو ته ویل چې د صوبې مالی حالات هم خراب دي او د پوهنتونونو هم خوای ډیر زر به دا ستونزې په مستقله توګه هوار کړي. د اګریکلچر پوهنتون ملازمین وای شوخه 1500 کسان دلته کار کوي، کم چې دا وخت دهمه میاشت راسي د تنخواګانو نه به برخې دي. د پامړ ده دا تلسم آئینی بدلون وروسته کال 2013 کې د لوړو زده کړو کمیشن په صوبو کې د پوهنتونونو په بجټ تر 80% کټ لګولې او ورته ویل شوی چې خپل آمدن خپل د زده کوونکو د داخلو او فیسونو نه پیدا کوي. د کم لوج چې د زده کړو فیسونه هم ډیر سیوا شوی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنی او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي. مشال ریډیو ته ورځیست. د سوات په مرکز منګوره کې تر روژه ماتي ورسته په هوټلونو کې د چای څښلو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. دوی وایي ګرما او خوندوره چای د روژې ستړیا ختموي. بلخوا د چای هوټلونو مالکان وایي په روژه کې یا کاروبار شسوي دي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان د منګوري د چایو یو هوټل ته ل ورغلی کسان سره خبري کوي.
او مانت باندې ولې دا شيخه فکر تا غيو
والا والا اوریگا
دی وخت زو د سوات په میګور نشاد چوک یما دلته کې جبل نو کلا روجمات شنو ګنش بیر خلک راځي د روجمات نورستا هغه چیلو اس کی سوک چې نه زاله سوداګان یې خو زیات تر چایو چې کوم کوتی دی هغه کې چې ډیر زیات غنه چای سره پراټه مو پوری بیا چې د غیر سره چولم پوری دی وخت ما سره دوه زلمی ناستي یو چې نه نیم کپ چې اسکل دی او پراټه وتم پرته سلامونه
وعلیکم سلام
څنګه جنګلو را سره وکا
جی زما خو اسلم دا مره دی نیو روډ په سوادي سودین کې نیو روډ سره وي
روزګار کې
روزګار دی پروټو کاروبار کو
روزانه راځي دلته چای ولا کنه کله کله راځي
نو ماشاءالله موږ روزانه راځو چې روزه ماته کو بس دا ماستون تر وی وکو مونږ او د سوګن بیا ماشاءالله دې فوټل درا شو روزانه راځي
نو چې لکه ضروري خامخ
یاره موږ پښتانه چې موږ چې سو کا مطلب نشو ته وای
او دې کو دلته بل زلمه موږ سره ناشته دوه غ سره ملګرو سره راغله پراټو سره مخامخ پرته ده د سره خبره ترې کو د روزه ماته نورستا د مانزه یعنی تراون نورستا راوتلې سلامونه
وعلیکم السلام سرجیدا سدا چې
نو ګور سره له ولوبې جنګل راځو
نوم زماد نن دی او ملکن سیمه تعلق ساتم
بہترین اس با سوتن ډیره غنې دی منګور کې کنه او خاص کر زګورم زلمی به ډیر زیات راځي نو دې چې څه خاص خاصیت ده چې خامخا دا چه ضروری ده
بس یو غاش یو ټرینم جوړ شوی دی خره داسې راځي بلدار چې موږ مخبره چې شوقی نه کنه پښتانه او ترو پښتونخوا کې هم خلک ډیر زیات چې خوخی
بل بل کړه درم پښتانه کو سلامونه
وعلیکم السلام
سره سره خپل پیجن غلو کا
زمانو عبدالکبیر دی او زره ولاکن اوسیدین دی
هم زه کوم کې سټوډنټ
هم سټوډنټ بی ایس اسلامک سټڈی 6 سیمسټر نه
دا روټین دی روزانه راځي چيلا او دا اخیرا پوری بھائی
دا روٹین دی او مونږ راځو
خرچی نه چا اسکل بیا مطلب یو سره روزه ماته کی روزه ماته بعد ټیک ټاک روړی وکړي بیا بس چه وس کی
استاد خبره صحیح ده خو والتا سټڈی دا روزم دا نو انسان لک تکاوټی دی چې کی دا سی بس مونږ ورته وی شي ونشه ده زای بیس چې دا مونږ نه کی اسکل نو کار
می ګوټین پکې دی دلته کې تاسو دا اوازونه مو اوري د دغه هوټل یا چای په خون کې مالک سره ولاړ یم تاسو ته خبرې کوو چې را روزه ماته نور څه څومره کسان ولا چینه د پخې خلک راځي کم کم زین راځي د باندې باسو سلامونه
وعلیکم السلام
سره سره خپل پیجن ګلو کنه
یاره جی زما عبد الله جان نوم دی جی
څو نوخ نه دی چای ته رول کار کې
یاره یو شل کله کې جی
شل کار
کې او جی
په دې بوزه کې خلک چای دې اسکی خبر هوځي کیسکی
یاره پردیمنګور کو په بوزه کو په ودا کې روزه کې دوړ یو شان دی چې خلک سکی
روزه ماته نه بعد چې خلک راشي اسو سوره چای او سټای پورې ساسلا اټای ګلا وای
یاره جی ما د ما هم نه ولا تر سحر بنګ پورې بس ولړو ودا نو
خوب را چی نه خرڅیږي
یاره بس ډیر بشمره خرڅیږي
پته هو بلی کنه سولو ټی پي دا سره وړای
یاره ډیر
بلټو راوړای
او جی په بلټو وړو جی
اسو نه کسان دی کې کار کوي ساسو را دی
یاره جی 20 22 کسان نو پورې موږ سرکار کوي نو
مزدوري خبر برابر ملوي
او جی خبر برابر ماشاءالله ملوي
چې ګران ورکوي کار ځان ورکوي دا راځي
یاره مناسب ریټ سره ورکو چې خپل په خونه په خپل والي باندې ډیر خلک دل درازي
وچ په غو نه استعمال
نه جی نه نه وچ په نه
په کوم نه استعمال
نه جی نه
تازه په
تازه بالکل تازه
اوریدونکو دا د سوات میګوري نشاط چوک هغه وخت دی چې کله روزه ماته وشي بیا خلک تراوی وکي او دغه نورستا سوداګرو راوځي نو دلته پکې چې دی نو د هوټل یو شمیر کوکی دي دکانونه دي خو پاز دکانونه به داسې دي چې پاغي باندې ګڼه ډیره زیاته ای ځکه دغه چای خدای تاسو ووري دلته دا د سر خپل قربا نیاز احمد خان ته د سوات نه اجازه ورکړي دلته پامن
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري
مشال رادیو ته وګیاست د مومندو په یک غونډ کې شتمن خلک خپلې زړې جامې یا پیزار پر یو دیوال ځړوي چې د هغه سیمې خلک غریب خلک یا ترلاسه کړي دا کار د یو ځایي تنظیم په نوښت پیل شوی او دیوال ته یا د مهرباني یا شیګړې دیوال نوم ورکړی دی د دې کار هدف له کونډو او یتیمانو سره مرسته شودل سوی ده. د تنظیم مشران وایي په سیمه کې یا بیروزګاری زیاته ده، کاروبارونه خراب دي او زیاتره خلک د راتلونکو اختر لپاره د جامو وس نه لري. شانواس ترغزای په دې اړه رپورت لري.
د مهربانۍ یا خېګړې دیوال معنی هغه چې د دغه سیمې یو تنظیم د شتمنو زړې جامې پیزارونه او داسې نور شیان راوړندوي او دغه دیوال باندې ټک وهلي میخونو کې راځوړندوي. دغه شیان لا بیا بي وسه خلک ورزي او د خپل ضرورت په مطابق ورنه شیان ویډیا لزان سره کورونه توړي.
د بازار کې خبر شو وسو بسرالو بدل ترانه وته چې کپړی او دا ورکونه بس بچو می سمم درکم نه لګي بس خړی مړم دي او کوڅم د وسه کېږي نو کده خوراک ما زغه یو کده کپړو یو کده ریو شي خیر زاین داد موږ سره تاسو وکي
په یو کون کې په دغه دیوال دغه شیان خېګړي صدرې کلوړان دي هم شروع شوی خو څه دوه میاشتې پس بیا هغه شیان ختم شوی. یکاون بازار کې د مهربان یا خېګړي د غزا ته د دغه سیمه علاوه د نورو کلو خلک هم ورزي او د خپل ځان او د بچو د پاره ورنه شیان کورونو توړي.
ټول نه مجبورای نه خلک راغلي دي ځان ټول لازم مجبوری ده به مستانه خو څوک دلته نه دی راغلي ځي چې دې صدر غریب یو خلک لای ورکې نه مساره ناس.
تیر وخت کې د خېګړي د غزا ته د کمشنری انتظامی مشران هم ورتل او هغه به هم خلکو ته د کورونو زړه شیان دغلته د وروړلو وینا کوله. خدا ور بیا د یکون فلاحي تنظیم مشران دغه چارې په خپل او یوازې سمبالوي. دغه تنظیم مشر مستجاب خان مشال رډو ته وویل سیمه کې بیروزګاری ده، کاروبارونه خراب شوي او اختر هم را روان دي، نو ډیر داسې خلک شته چې کورونه کې یتیمان او کونډې ناستې دي خو دغه شیانو د خستو وس نه لري.
تاسو مخامخ رجا سخ کړی دا کپڑے دام پیله ګولې دي کله کله په موږ چپل ولګو خو چې سوک سره وړي او یم سره چا سیمدار کړه دا قدم تقسیمو په دغه باندې پیسه به الله خلکو لورکو. دا غلا خلک چې ډیر به ورسه خلکی بالکل چې دا غوي اسم نشته دا کپڑے هغه خلک استعمال چې دا غوي سنی په دغه باندې ځکه چې زما ته سیوا شي هغه به غریبانه په خمانه راشي.
د خېګړې دغه دیوال به تر څو جاری مستجاب خنوت تر هغه چې د دوی وسوي د خلکو نه به زړه شیان راوړي او د غریبو خلکو مرسته به جاري ساتي. خو د بیا د شتمنو خلکو نه غوښتنه هم وکړه یا د هم دغه ځای ته زړه شیان په خپل وروړي او یا د بیا د دوی سره رابطه کوي نو دوی به خپل یو نماینده ورلیږي او د هغوی د کورونو نه به په خپله دغه سامانونه راوړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د روژې د ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې اورئ چې ځان وژنه څنګه عمل دی او هغه کسان چې ځان وژني او نور کسان هم وژني د هغوی په اړه شریعت څه حکم لري. دا به هم واورئ چې آیا ځان وژنه اسلامي عمل کیدای سي او کنه. دا موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یورور پختنه کوي چې ځان وژنه څنګه ده. نو تر ټولو لومبی خبره ده ورونو چې د انسان ځان د الله جل جلاله امانت ده او انسان په خپل بدن کې ما سوا د الله جل جلاله د حکم نه کم تصرف نشي کولای. انسان نشي کولای چې کم عضو د ځان نه غوس کی، انسان نشي کولای چې کم اضافي عضو ځان ته کیږي مگر د الله جل جلاله د حکم او د شریعت د حکم په اساس باندې. په قران کریم کې واضح ارشاد د الله تعالی جل جلاله دی چې الله تعالی جل جلاله فرمایي ولا تقتلوا انفسکم او خپل ځانونه موجن. الله عز وجل فرمایي تاسو خپل ځانونه موجنی بشک الله عز وجل په تاسو باندې مهربانه دی. د دې آیات نه ثابتېږي چې ځان وجل دا حرام او ناجایز عمل دی. هغه ملکونه چې ډیر بډای دي او خلک ډیر خوشاله دي خو د روحاني سکون نه محروم دي هغه سره د واړو شیانو دا بد عمل کوي. د ځان وژنې عمل دا په اصل کې د مسلمانانو میراث نه ده. د ځان وژلو کلتور چې دا اسلامي کلتور نه دی او دا د اسلام نه پخانه د جاهلیت د دور کلتور دی. څوک چې په اسلام نه پوهیږي نو هغه به داسې کارونه کوي چې تنگ راشي، د ځان پورې تنگ شي، د اقتصادي لاملونو په وجه باندې یا د مذهبي جنون او لیونتوب په بنیاد باندې دا کارونه کوي. نو دا شرعا حرام دي او شرعا د دې گنجایش په اسلام کې نشته. داس انسان جهنم تزي سوق چ فلزان اوجني او جنورم اوجني نا خصو کرت جهنم حقدار دي
استاذ سرور مفتي ذاکر الله ذاکری د دبي د اوقافو مشاور د دیني امور
د مشال ریډیو خبرونه وروي زه اشتیاق مسیدیم توسه د ډیر اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان ل تازه حالاتو خبراوم مشال ریڈیو اروئی